السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبري خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن واکسین کمپاین پیلیدونکي دی. په دریو کلونو کې لومړی ځل دی چې ټول ماشومان به واکسین کړي.
په دغه کمپاین کې به موږ راغلو ماشومانو ته چې کلونه د پولیو د واکسین نه بې برخې وو د واکسین ساتکي ورسوو.
زده کوونکي له طالبانو غواړي چې د ښوونځیو دروازې ورته پرانیزي.
زموږ غوښتنه د طالبانو نه دا ده چې هیله کوم مکاتب بیرته موږ ته خلاص کړي.
خوست کې ښوونکي له دولت خپل معاش غواړي.
د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. ټول مسؤولو چارواکو نه احترامانه هیله لرو چې زموږ ستونزې درک کړي.
او اروزګان کې د سړي تښتونې پیښې زیاتې شوې. دا مور غلو په ځوان زوی بوره کړي. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې میر احمد ساپای مختوړي. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راستانه شو، خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیلوو. مجیب حبیب زاید در اوروي.
د روغتیا نړیوال سازمان په پام کې لري چې د ټول افغانستان په کچه د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل کړي. تاجکستان نن د افغانستان سرحد ته نږدې د شاوخوا 4000 سرتیرو په ګډون پوځي تطبیقات پیل کړل. او د اروپایي ټولنې یو مقام وایي چې د ایران د اټومي موافقې د احیا لپاره د خبرو دوام ته تر پخوا زیات هیله مند دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په پام کې لري چې د ټول افغانستان په کچه د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل کړي. د WHO د بیان لمخې دا کمپاین د نومبر په 8مه پیلېږي او په ترڅ کې به یې له 3 میلیونه زیات افغان ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شي. ټاکل شوی چې دا کمپاین کور په کور ترسره شي. په افغانستان کې د WHO استازي ډان پنګلو د پولیو ضد واکسین د کمپاین پیل یو مهم ګام بللی دی او ویلی دی چې د خوښۍ ځای دی چې طالبان د دې کمپاین ترسره کولو ته اجازه ورکړې ده. د WHO په بیان کې راغلی دی چې د روان 2021 کال له پیله په افغانستان کې د پولیو یوازې یو مورد ثبت شوی دی چې دا د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د افغانستان لپاره یو ځانګړی فرصت دی څو د دې ناروغۍ جړې وباسي. په 2006 کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 پیښې ثبت شوې وې. تاجکستان نن د افغانستان سرحد ته نږدې شاوخوا 4000 سرتیرو په ګډون پوځي تطبیقات پیل کړ. د جرمني خبری آژانس د روسیې په مشرۍ د ډلهییز امنیت د تړون د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې دا تمرینات به د شنبې تر ورځې پورې دوام وکړي. ویل شوي دي په دې تطبیقاتو کې د وسلوالو نښتو او له سرحدونو د خلکو د غیر قانوني اوښتو په برخه کې سرتیرو ته زده کړې ورکول کیږي. تاجکستان له افغانستان سره شاوخوا 400 کیلومتره ګډ سرحد لري. د منځنۍ آسیا هیوادونو نو اوله هغه ډلې تاجکستان په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې وروسته په ګډ سرحد کې د تروریستي ډلو د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ وویل چې داعش ډله له عراق او سوریې څخه افغانستان ته د خپلو با تجربه جنګیالیو د لیږد په حال کې دی، خو طالبانو دا خبره رد کړې ده. د جرمني خبری آژانس خبر ورکړی چې ایران غواړي راتلونکې اونۍ د افغانستان د سیاسي راتلونکې په اړه د یو کانفرنس کوربتوب وکړي. ډي پی اي د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویاند سعید خطیبزاده له قوله خبر ورکوي چې نوموړی نن د تل په 26مه ویلي دا کانفرنس به د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ګاونډیو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو او د روسیې د استازي په ګډون جوړ شي. خطیبزاده ویلي چې ایران به په دې غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو او ټولو سیاسي ډلو په ګډون د یو حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړي. نوموړی زیاتوي چې ایران په افغانستان کې دایمي سوله او ثبات غواړي. د خطیبزاده په وینا د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د سولې ټینګښت په هڅو کې باید د افغانستان د خلکو ترڅنګ ودرېږي. طالبان د اگست په 15مه نیټه د دوهم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول او خپل سرپرسته کابینه یې اعلان کړه چې غړي یې تر ډیره یا طالبان دي او یا د هغوی پلویان. طالبانو د ایران د را روانې غونډې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی چې د را روانې چهارشنبه په ورځ به په مسکو کې د طالبانو د متحده ایالاتو، پاکستان او چین د اساسو په ګډون یو غونډه جوړه شي. راپورونه وایي چې د قزاقستان د ولسمشر یو استازي کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره د تجارتي او اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې کړي. د تاس خبری آژانس د راپور لمخې د قزاقستان د جمهوری ریاست د رسنیو څانګې دا خبر پرون د اکتوبر په 12مه وروسته له هغه ورکړ چې د نړیوال همکارۍ په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي ایرجان کازی خان کابل ته سفر وکړ. تاس د ولسمشر د قاسم ژورمات تقایف د مطبوعاتي څانګې له قوله زیاتوي چې دواړو لورو د تجارتي او اقتصادي راکړې ورکړې او په قزاقستان کې افغان محصلینو ته د بورسیو بیا پیل ته لیوالتیا ښودلې. د خبر له مخې د قزاقستان پلاوی د دې سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره وکتل. پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته د لومړی ځل دی چې د قزاقستان د حکومت یو پلاوی افغانستان ته سفر کوي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسی مشر جوزف بورل وایي دای هیلمند دی چې پر روانو ورځو کې به د دې ټولنې ټول ډیپلوماټان د ایران د اټومي موافقې د هیا کولو لپاره د هڅو پترس کې له خپلو ایراني سیالانو سره وګوري. ښاغلی بورل نن د تلې په 16مه په لوکزامبورګ کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته له رسیدو سره سم خبریالانو ته وویل چې دای اوس تر پخوا زیات هیلمند دی. بورل دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د ایران د پارلمان یو غړي احمد علي رضا بیک د بهرنیو چارو د وزیر حسن امیر عبداللهیان دا قوله وویل چې له بریتانیا، چین، فرانسې، روسیا او جرمنی سره مذاکرات به د تلې په 16مه نیټه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پیل شي. بورل وویل که څه هم وروستی تایید تر اوسه نه دی شوی خو چارې ښې پرمخ ځي او دی هیله من دی چې په راروانو ورځو کې به د بروکسل د مذاکراتو لپاره مقدماتي غونډې پیل شي. د امریکا دفاع وزیر لوئیډ اوستن د تور سمندرګي د غاړې دریو هیوادونو ته د سفر په لومړی پړاو کې نن د ګرجستان پلازمینې تبلیسی ته ورسید. نوموړی به د دې سفر په ترڅ کې له خپلو د متحدانو او شریکانو سره چې د روسیې له احتمالي تیری سره مخامخ دي خپل ملاتړ څرګند کړي. تبلیسی ته له رسیدو سره سم اوستن پر ټویټر ولیکل واشنگتن ژمن دی چې د ګرجستان د دفاعي ظرفیت لا پیاوړ کولو او په یورو اتلانتیک اتحاد کې د دې هیواد له ګډون سره مرسته وکړي. د کرکټ د شل اوریزو لوبو د نړیوال جام په تمرینی لوبو کې د افغانستان او د جنوبی افریقا د ټیمونو لوبه روانه ده. لوبه جنوبی افریقا پیل کړی ده او تر اوسه یې په 13 اورونو کې 115 منډې کړې دي او 15 کسان یې اوټ شوي دي. د افغان لوبډلې بله تمرینی لوبه د چهارشنبه په ورځ له ویست انډیس سره ده. په نړیوال جام کې به د افغانستان لومړی اصلي لوبه د اکتوبر په 15مه نیټه وي چې سیاله لوبډله یې تر اوسه نه ده معلومه، خو دوهمه لوبه به یې د اکتوبر په 19مه له پاکستان سره وي. همداراز افغان لوبډله به د نومبر په 3مه له هند سره، د نومبر په 8مه له نیوزیلند او د نومبر په 20مه له استرالیا سره مخامخ شي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. کولای شي چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. آدرس یې د ازادي رادیو .com. راځو د خبرونې د سر راپور ته. له دریو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ضد واکسین سراسري کمپاین پلی کیږي. د دې واکسین خبر د روغتیا نړیوال سازمان نن ورکړی دی او ویلي دي چې ترڅ کې به نږدې 3.5 میلیونه هغه ماشومان هم واکسین شي چې په خواترې بې برخې وو. د خوخی له دې خبر سره هم مهاله بیا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف اندېښنه ښودله چې د همدې کال تر پایه به په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر په افغانستان کې زیات شي. تفصیل په دې
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د طالبانو په مشرۍ حکومت په ټول افغانستان کې کور په کور د ګزن ضد واکسینو د کمپاین له پایل ملاتړ کړی. د سازمان په یو خبر پاڼه کې لیکلي راتلونکې میاشت یعنی د نوومبر په 8مه نیټه به د واکسینو د ورکړې دا بهیر پیل شي. دا په تیرو درې کلونو کې لومړی ځل دی چې په ټول افغانستان کې له 5 کلونو کم عمر ماشومانو ته په ټولیز شکل د ګوزن ضد واکسین ورکول کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي د کمپاین کې به هغه 3.3 میلیون ماشومان هم واکسین شي چې تیرو کلونو کې د بیلابیلو دلایلو له امله ترې محروم وو. د دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د مخکنی حکومت چارواکو طالبان تورن کړي وو چې په یو شمېر سیمو کې ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو د ورکړې مخه نیولې، خو هغه مهال طالبانو دا تورونه رد کړي وو. په افغانستان کې کور په کور ماشومانو ته د دې واکسینو کمپاین هغه مهال له ستونزو سره مخ شو چې په ننګرهار کې د روان کال د جون په 15مه په یوه ورځ 15 واکسیناتوران ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازی دا بنګلاو د ګوزن ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې یو مهم ګام بولي او وایي د ګوزن د مخنیوي کمپاین باید لومړیتوب وي. د روغتیا نړیوال سازمان اوسنی وخت په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ د پای ته رسولو لپاره غوره فرصت بولي او زیاتوي د ګوزن ضد واکسینو دویم کمپاین به هم په دسمبر میاشت کې پیل شي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ تیر کال په افغانستان کې په پولیو د اخته ماشومان شمیر شپږ 500 ته رسیدو، خو سږ کال یوازې د یوې بلې پیښې د ثبت خبر ورکړل شوی. کله به خو په ماشومانو کې د ګوزن ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسینو کمپاین یو ښه خبر شمیرل کیږي، خو یو بل خطر لا پر خپل ځای چې د افغان ماشومان راتلونکي ګواخي. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف اټکل کوي چې د 2020 کال تر پایه به 3.2 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي له سخت خوارځواکۍ سره مخ شي، هغه چې په بیړني ډول درملنه به ستونزمن وي. یونیسف دا وضعیت ناورین بولي او نړیوال ټولنې غواړي چې هر څه ژر یې د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. یونیسف افغانستان د ماشومانو د بد وضعیت لامل خطر سره مخ هیواد یادوي او زیاتوي نامني په خپل ځای، خو افغان ماشومان داسې سیمو کې ژوند کوي چې وچکالۍ سره مخ دي. دوی ژغورونکو واکسینو ته لاسرسی نه لري، روغتیایي سیستم د پاشل کېدو په حال کې دی او روغتیایي مرستې د پام وړ کمی شوې دي. همدا اوس په ډیر شمېر ماشومان خوارځواکۍ سره مخ دي چې تر روغتون یې رسولي او دومره کمزوري شوي چې آن خپلې ګوتې نشي خوراولای. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق پر نړیوالې ټولنې د هر څه ژر مرستو غږ کوي او له دوی غواړي چې ډاډه شي څو په افغانستان کې د ماشومانو پر وړاندې شته ګواښونه پای ته ورسیږي. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د امیر روغتیا وزارت موین اونۍ وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې منلې و چې روغتیايي سیستم له بد وضعیت سره مخ دی، خو د دې ټولو پړای پر هغو بنسټونو اچولې و چې له دوی سره یې خپلې مرستې بندې کړې وي. خو د طالبانو حکومت دا ډاډ هم ورکوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو خیریه سازمانونو په روغتیايي برخه کې د پراخو مرستو ژمنه کړې چې پر رسیدو سره به تر ډیره حالت بیرته عادي شي.
و موریدل چې له دریو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین سراسري کمپاین پیلېږي. لګوراندې مې په بلخ پرونه کې د عام روغتیا وزارت د کتلوي معافیت له مشر ډاکټر ګلا خان ایوب نو پختل چې ریښتیا به هم تر 15 کلونو ټول ماشومان تر 15 کلونو ښکته ټول ماشومان تر پوښښ لاندې راشي په دې کمپاین کې. هغه وویل
زمونږ تما هم همدغه ده چې په تیرو کمپاینونو کې لکه مونگا نسو کولی چی ده هیواد طول و ماشومانو تا ده پولیو ده واکسین ساج کی ورسه او زکا چی پا طول هیواد کی ده امنیتی ستونزو لکبالا پا هر کمپاین که مونگا نیزی لس میلیون ماشومان پلاناول، خو لبادا مرغا دی تلور میلیون ماشومان ده واکسین لنیمت نبی برخی پاتی که دل او اس محال چی د اسلامی امارات پراترو سرا په ټول هیواد کې سراسری سول راغلی ده، امنیت راغلی ده. نو مونږ په دې ډاډه یو چې په دغه کمپاین کې به مونږ هغه ماشومانو ته چې کلونه کلونه د پولیو د واکسین نه بې برخې وو د واکسین ساتھ کې ورسو. نو تمه خو مو همداسې ده او د بل خوانه د اسلامی امارات مقاماتو هم د دې کمپاین ملاتړ کړی دی رسمی ادارو دلارینا منګه ټول ولایتو ته د عامر اوختیا د وزارت مقامات او غلرخونی رسولی دي. نو منګه تمام داسې ده چې ان شاء الله په دې کمپاین کې به منګه د پوخ په پرتل یو ډیر ښه د پوخ کچه ولرو
چې دا به موږ سره مرسته وکړي. بلې ډاکټر صاحب، کله کې د تطبیق پر لارو چارو تم شي څه ډول به تطبیقيږي؟ کور په کور او کنا جماعتونو کې به هم کیږي او د څو ورځو لپاره به دا کمپاین
لکه څنګه چې تاسو ورته هم اشاره وکړه دا باندې کمپاین په ټول هیواد کې رسمن پیل شي. دا کمپاین به د کور په کور وي او لس میلیون ماشومان چې عمر یې د 15 کالو نه ښکته دی نو موږ به په دغه کمپاین کې دوی ته د پولیو د واکسین ساتنه ورکو. دا څلور ورځې کمپاین دی، سراسري کمپاین دی، او د دوشنبه ورځې نه به ان شاء الله پیلېږي او تر پنځ شنبه ورځې پورې به دوام کوي.
پر امنیت سربیره یو ننګونه چې د واکسین په وړاندې پراته ده، هغه په لرو پرتو ولسوالیو کې یا په لرو پرتو ولایتونو کې د ژمي پر مهال د کمپاین تطبیق دی، که څه هم له هوا سړه نه ده، ژمی نه ده، اما بیا هم پیچلې لارې یو ننګونه یادیږي. تاسو په دې برخه کې څه ارزونه کړې؟ آیا کوم داسې خنډ شته چې هغه به د دې واکسین په وړاندې موجود وي او که نه هر څه حل دي؟
زمونږ خو تمه ده چې انشاءالله دغه اوس مهال چې کوم کمپاین کېږي دغه یا د اقلیم د نظر یا ډیر مناسب وخت دی، ځکه چې هوا ډیره سړه نه ده، تر اوسه پورې اورښتونه نه دي پیل شوي.
بله ډاکټر صاحب، بخیر لنډه پوښتنه وروسته کې چین وخت هم کم ده، مالی ملاتړ برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان څه درته ویلي؟ ځکه د رضاکاران هم څومره معلومات چې موږ لرو د ورځې تقریبا یو څه پیسې ورکوي. تاسو په ټولو ولایتونو کې به لسګونه زره واکسیناتوران وي، دغو ته پیسې څوک ورکوي؟ بودیجه شته؟
بلې، په دې اکله باندې لکه نړیوالې روغتیايي ادارې او ادارې زمونږ سره لکه د ملالي ملاتړ په برخه کې دوی ټټر وهلی دی، او د مخه دوی لکه دغه مالی ملاتړ چې د دې پروګرام دپاره ضروری او لازمی دی، هغوی ورته بودیجه ځانګړې کړې.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. د عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مشر ډاکټر ګل خان ایوب چې د پولیو واکسین په پیلیدونکي کمپاین له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 سپو او دغه راز په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 سپو خبرونه لري. په افغانستان کې د نجونو د خوانځیو لټړل کېدو یو میاشت وته. طالبان لا هم په دې ټینګار لري چې دوی لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خوانځیو د بیا پرانیست لپاره د طرزالعمل په جوړولو بوخت دي. په افغانستان کې د ننه او له هیواد بهر د پوهنې او بشري حقوقو غاڼو فعالانو یو شمیر کمپاینونه هم پیل کړي او له طالبانو غواړي چې نور د نجونو په مخ د خوانځیو دروازې پرانیزي. تفصیل په دې راپور کې.
دنجونو او فعالانو له مکررو سپارښتنو او غوښتنو سره سره لا هم لشپګم ټولګي پورته دنجونو خوانځي تړلی پاتې. ډیر ورځې یا پوره یو میاشت وشوه چې د طالبانو د پریکړې په اساس لشپګم ټولګي پورته دنجونی خوانځیو ته لتګ محرومې دي. د اورزګان دنجونو د یوازینۍ لیسې یوې زده کوونکې ازادي راډیو ته وویل چې د خوانځي په تړل کېدو سره اندېښنو په سر اخیستې چې راتلونکی به څه کیږي.
ډېر بد احساس لرم، خپل د هندې پاړه، زموږ د ولایت د هندې پاړه، زموږ د هېواد د هندې پاړه، ځکه چې ما مخکې پوښتله چې یو متخصصه ډاکټره سم زموږ د درس ولایت خدمت وکړم، ځکه چې زموږ ولایت کې د زنانو دپاره متخصصه ډاکټره نه. ډېر اندېښنې لرم، اندېښنه لرم چې خدای به نور سره سره سوي نه.
لکندوز او بلخ بیا ځینې تازه راپورونه راغلي چې هلته د نجونو ښوونځي تر 12 ټولګي بیرته پرانیستل شوي. له دې سره سره که څه هم دم ګړی لشپږم ټولګي پورته له تعلیمه د محرومو نجونو کره شمېر نه دی معلوم، خو د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې د معلوماتو په اساس پخوا له ښوونځیو د محرومو 3 میلیونه ولکه افغان ماشومانو په ډله کې 80% نجونې وې. په افغانستان کې دننه او بهر ګڼو فعالانو او نجونو د خوانځیو د بیا پرانیستلو لپاره کمپاین هم پیل کړی او له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د نجونو خوانځي بیا پرانیزي. د قلملار بنسټ لخوا دی او پیل شوی کمپاین غړي زرلخت په دې اړه ازادي رڼوي ته وویل.
د نن یو میاشت تمخی په کابل کې او په سراسر د افغانستان کې مکتبونه د نجونو لپاره، البته د شپږم تر 12 صنف پورې، په یو نامعلوم دلیل لپاره بند شو. زموږ غوښتنه د طالبانو نه دا ده چې هیله کوم مکاتب د بیرته موږ ته خلاص کړي. تعلیم زده کړه د هر انسان انساني اسلامي حق دی، او دا حق موږ باید هیڅکله قرباني د خپل معاملات سیاسي ونه کړو.
په کور دننه هڅو سربیره په بهر کې ګڼو فعالانو د کمپاینونو په چلولو له طالبانو غوښتي چې د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. یوه هڅه د سولې د نوبل جایزې ګټونکي او د نجونو د تعلیم مدافع ملاله یوسفزی کړي چې له دو افغان میرمنو شهرزاد اکبر او زرقا یفتلی سره په ګډه د نړۍ مشرانو ته آنلاین یاداشت یا لیک استولې. ملالی پرون په خپل ټوټر لیکلی چې افغان میرمنې د تعلیم لپاره غږ پورته کوي او موږ باید ورسره ودرېږو. ملالی یوسفزی، شهرزاد اکبر او زرقا یفتلی په دې لیک کې په طالبانو، په جیشل ډلې او مسلمانو رهبرانو غږ کړی چې ګام پورته کړي او افغان نجونې تعلیم ته پرېږدي. طالبانو له اول سره د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستل لپاره د یو طرزالعمل د جوړولو خبره کړې ده. هغه مسله چې د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیگا بیا ازادي راډیو ته وکړه.
د ښځو د تعلیم موضوع انشاءالله د اسلامي مرد تر بررسۍ لاندې ده. هغه برخه چې د شپږم سمته تر پورته ښځې وي د هغو هغه طرزالعمل او د هغو په لایحه باندې چې دوی به څرنګه تعلیم ته ځي، په کومه نوعیت باندې د باندې کار انشاءالله کېږي.
د لویدیځو هیوادونو اکثرو مشرانو په څو وروستیو کنفرانسونو کې دا په ډاګه کړي چې د طالبانو د پیژندنې لپاره بیړه نه لري، خو دې ډلې ته پکار ده چې که غواړي په رسمیت وپیژندل شي د څو نورو مهمو شرایطو تر څنګ دا یقیني کړي چې ښځو ته پوره ونډه ورکوي او د تعلیم او کار مخه نه نیسي.
و مردل چې زده کوونکي له طالبانو غواړي چې د ښوونځیو دروازې ورته پرانیزي، ښوونکي بیا له طالبانو خپل ماشونه غواړي. په خوست کې یو شمېر ښوونکو خبرداری ورکړی که دوی ته ماشونه ونه رسیږي ممکن د ښوونځیو دروازې همداسې بندې پاتې شي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
په خوست کې ښوونکي وایي که چیرې د دوی میاشتنۍ تنخواګانې ورنه کړل شي نو د دوی ګزاره به سخته او د زده کوونکو ښوونیز بهیر به نور هم اغیزمن شي. دوی زیاتوي له یوې خوا په ښار کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوي او بل لوري ته دوی دا درې میاشتې خپلې تنخواوې نه دي اخیستي. د ښوونکو په وینا حکومت ورته دومره معاشونه ورکوي چې په ډېر تکلیف ورباندې میاشت تېروي، خو اوس هغه لږ معاشونه هم نه ورکول کېږي او ډاډه هم نه دي چې کله به یې معاشونه اجرا شي. د بی بی خدیجې د ښوونځي ښوونکې فاطمه آزاده راډیو سره په خبرو کې له چارواکو غوښتنه وکړه چې د دوی ستونزې درک کړي او معاشونه د نور نه ځنډوي.
دا چې کورنۍ مشکلات همدغه معاش له طریقه حل کوو نو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي، نو له مسؤلو چارواکو نه احترامانه هیله لرو چې زموږ ستونزې درک کړي. کچېرې په وخت رسیدګي ونه شي شاید د مکتبونو د تړلو باعث شي چې له دې کار څخه شاګردان ډېر متضرر کېږي.
د پوهان عبدالحی حبیبی لیسی خونکه سمی آشناوی په ټوله کې دوی په میاشتنی معاش هغه ورځنی اړتیاوی پوره کوي.
عموما دغه مشات دی هغه دی وځي په معاش دی دغه انسان دی لمړنۍ اړتیاو دی پوره کول لپاره کپی شه به فرض مثال په کورونو کې مشومان دی مشومان دوا ته اړتیا لري، خوراک ته اړتیا لري، پوښاک ته اړتیا لري او دغه هر څه په معاش پورې تړلی دی. د خونکه معاش تقریبا 1000 پورې افغانۍ پورې معاش دی او دغه صرف دومره کپی شه به چې دی لیوې مشت څخه بری میاشت پوری ورسېوی او موږ تقریبا د دوه دونی میاشتې کې تر اوسه پورې مو دیو میاشتې مشال نه اخیستای.
د خوست مدني فعالان هم د ښوونکو اوسني حالت ته په اندېښنه کې دي. وایي که هغوی ته تنخواوې ورنکړل شي نو په دې ولایت کې ښوونیز نظام به نور هم زیانمن شي. مدني فعال امید کریاب له طالبانو غواړي چې ښوونکو او استادانو ته په خپل وخت معاشونه ورسوي.
د اسلامي امارت له مسؤلینو مو غوښتنه دا ده چې استادانو ته او معلمینو ته په ښوونځیو کې چې درس وایي دوی ته هغه خپل معاشات چې دي په وخت سره ورسوي، ځکه چې په دې سره دوی ته ډېرې ستونزې رسېدلې دي، کورني مشکلات لري، دوی خپل هغه د استادۍ پرېښودلې ده، نور ورځني کارونه یې شروع کړي دي.
بلخوا په خوست کې طالب چارواکي وایي چې د ښوونکو معاشونه د ځینو مخکنیو تخنیکي ګړتیاول کابل زندیدلی او پونګدی راتلونکو کې به دوی ته وویشل شي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل د پوهنی ریاست د خونکو د معاشونو د اجرا په برخه کې جدي دی او ډیر ژر به د ستونزه هوار شي.
د خونکو د معاشاتو په اړه په تخنیکی کارونو کې یو څو نیمګړتیاوې موجودې وي چې هغه د تیرو حکومت نه پاتې وي. ان شاء الله تعالی په هغه باندې په جدیت سره کار روان دی. دوی ته موږ دا اطمینان ورکوو چې په دې برخه کې د خوست د معارف ریاست ډېر هڅاند دی، ډېر زیات کوششونه یې کړي دي او خبره انشاءالله تعالی قریبه ده. دوی لپاره به دا معاشات چې په هر قسم وي انشاءالله تعالی دا به توضیح کیږي.
یاد دي وي په خوست کې خواوشا 3,00,000 زده کوونکي په 1500 بیلابیلو ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي چې درېیمه برخه یې نجونې دي. قدرت ته د طالبانو له رسېدو وروسته په خوست کې هم د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو په مخ ښوونځي تړلي دي، خو نجونې زده کوونکي وایي په دې ولایت کې د دوی د زده کړو د پایل لپاره شرایط برابر دي او غوښتنه کوي چې د هغوی ښوونځي د بیرته پرانیستل شي.
او د دې خبرونه روسای راپور دا راخلو چې په اروزګان کې بیکاری د سړي تښتونو او نورو جرمونو کچه لوړه کړې ده. بې روزګاری او د کار نشټوالي په روزګان کې د ماشومان او تختونو د زیاتوالي لامل هم شوی. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبريال راپورت.
د روزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وای له هغه وروسته چې طالبان پر روزګان او افغانستان واکمن سوي دي نو ورسره زیات شمیر ځوانان بیکار سوي دي چې د سړیو تښتونه او نورو جرمونو کچې هم لوړه کړې ده. د جړه په روزګان ولایت کې د هغې مور د شاوخوا لس ورځې وړاندې زوی غلو ورته ووژلې خو تر نن ورځې پورې د سترګو څخه اوښکې بهیږي. نوربیبی ازادي راډیو ته وویل چې یوشت کلن زوی کلی ملا له کور څخه ښار ته په سودا پسې پر موټر سایکل وتلی وو. نو کله چې د سودا اخیستلو څخه وروسته بیرته د کور دروازې ته رارسیږي نو غله پرې ډزې کوي او موټر سایکل ترې بیایي او وروسته کلی ملا خپل ژوند له لاسه ورکوي. نوربیبی وایي دا یوازنی زوی وو او یوه میاشت وړاندې واده ورته کړی وو او هغه موټر سایکل هم خسر په واده کې ور کړی وو کوم چې غلو پرې د ژوند واخیستلې.
هزار ته وته له تیور چې کوړلې وې دغه غن سره ور چې کوړلې وې کور تر اتلې د امیر امنیت پر څه باندې راتلې سمع چې ته د ونه پر درې تلې وې بوت ویلم کوم څه ګل را کوي د درې ناره د کاکا کړه د ور کاکا غلطي غلطي زړه دې د کله خلک ګر د ور سره وته لري
نور بیبی وای زوی د هیڅ یو چا سره دښمنی نه لرل او په ښار کې کراچی چلول او په خبره یې چې د خپل زوی د واده لپاره دی او زوی شپاش کال خواري کړی و خوای د خوشحالی اوس تر خاورو لاندې سو. دا وای او سناوی مجور ورته په کور کې پاتې سو او کله چې هغه ته ګوري نو هیڅ د سترګو وشکې نه دریږي او سهار او ماښام هم خوب نه لري. د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ ښار یو بل وسیدونکو خیرلا خوېخوا چې په ترنکوټ ښار کې دکان لري هم ازادي راډیو ته ویل چې د سړی تښتونی او جنایي جرمونو کچه د پخوا په پرتله څو چنده زیاته سوې ده. نو موړی وای کڅه هم موټر سایکل لري خو اوس له کور څخه پر موټر سایکل نه بلکې پر پښو راځي خپل دکان ته ځکه د په خبره چې ویریږي غلې پرې ونه وژني.
ابوراجه پجراوت رسولی کې د وس نفر ډیر کسان تشتولی و دوه نفر درې نفر تشتولی و بیا په مقابل کې به سیجن غوښتل د بیا ورځې مخکې د جراوت رسولی په لار باندې وسه مرسکره خصو شو د نسلې وشتري و د کندهار په لار باندې دوه نفر پادخ کړی و یعنی په هر برخه کې ورواخه وګوره غلاوی ډیر سی په اوس وخت کې بخیر کسان ډیر جنای پیښ کیه ته اوس څاله سره کار دی کله چې مزګز کور ځم پر دې بیرین چې اوس پلار یې مرسکل څوک سوانه کیه.
دا په داسیال کې د څور جوړان دي هم په روزګان ولایت کې واکمن طالبانو خبر ورکړی و چې د سړی تښتونی هغه تکسی زړلې نیولې چې په جراوت ولسوالۍ کې یو ماشوم او یو شمیر کسان برمته کړی و. د اورزګان ولایت اوسیدونکو په دغه ولایت کې د سړی تښتونی او جنایي جرمونو د زیاتوالي لامل د ځوانانو بیکاری یادوي. د ترنکوټ ښار اوسیدونکو نوراغا پټان وایي که اوسنی نظام له نړیوالو سره اړیکې شي کې او له هغو سره مرستې راجلب کړي نو ځوانان به پر کار سي او د جنایي جرمونو د پیښو ګراف به هم
جنایی پیشو لامل خو لمړی غټ لامل ده بیکاری ده چې کار نسته کار روزګار نسته بیکاری ده نو کله چې خلک بیکار سي نو ور جنایی پیش ته مخه کوي غلا کوي بل څه کوي لار کې دریږي خلک سه پیسې اخی د دغه اړوند مسلین سم دا غوښتنه چې دغه نوې ځوانان ته د کار زمينه برابر کړي او هغه مشران چې وځ د امریکا سره په خبرو اخته دي هغه باید د دې هغه کم شرطونه چې هغه سره ومني او شی اړیکې سره ولري هغه په مقابل کې د دې اکنګل سوي پیسې ورېلا کې.
پر روزګان ولایت واکمن طالبان بیا دا خبری ردوی چې په روزګان ولایت کې د سړی تښتونی او جنایي جرمونو پیښې زیاتې سوې وي. د دغه ولایت د امنیت کمانډانی د امنیت امیر کامران اخونزاده ازادي راډیو ته وویل
دا خبره موږ ردوو په کلکه ردوو هغه کوم یو واقعي چې پیښه سوې چې یو څوک تښتولی و نه دا خلکو اوس د جبرامه جنجوړه کړې د انسان تښتونی ډېرې سوې نو ایو سره تشتولی و هغه خو ټوله ډله ونی ولسول تیړنی و تحقیقات روان دي تحقیقات مو مکمه تستولې دي نو دا غو رست خو به هیڅ پیښ نه ده سوي. البته په ولایت کې خو غټ ولایت دی خود به داسې یو څه سوي چې یا د چا سي مشکل به ولسوي یو مشکل پر سوی خو هغه موږ بس جدي اقدام کړی دی او خلک متعقب کړی.
دا په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته نه یوازې دا چې ځوانان د بیکاري له وجې غلاو ته مخه کړې، بلکې زیات شمېر نور ځوانانو بیا بهر هېوادونو ته پر قاچاقي لارو مخه کړې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. 4:30 بجې شوې. وړاندې درته په دویمه نیمایي کې دوه پروګرامونه لرو: امنیت او سالم چاپېریال او ژوند په شیبو کې. خو اوس د خبرونو لنډیز له مجیب حبیب زینه اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په پام کې لري چې د ټول افغانستان په کچه د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل کړي. تاجکستان نن د افغانستان سرحد ته نږدې د شاوخوا 4000 سرتیرو په ګډون پوځي تطبیقات پیل کړل. د جرمني خبری آژانس خبر ورکړی چې ایران غواړي راتلونکي اونۍ د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه د یو کانفرانس کوربتوب وکړي. راپورونه وایي چې د قزاقستان د ولسمشر یو استازي کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره د تجارتي او اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې کړي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل وایي هیله مند دی چې په راروانه ورځو کې به د دې ټولنې ټول ډیپلوماتان د ایران د اټومي موافقې د احیا کولو د لپاره د هڅو په ترڅ کې له خپلو ایراني سیالانو سره وګوري. د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن د تور سمندرګي د غاړې دریو هیوادونو ته د سفر په لومړي پړاو کې نن د ګرجستان پلازمینې تبلیسی ته ورسید. او دا چې د کرکټ د شل اوریزو لوبو د نړیوال جام په تمریني لوبو کې د افغانستان او د جنوبي افریقا د ټیمونو لوبه روانه ده. لوبه لومړی جنوبي افریقا پیل کړه او په شل اورونو کې یې د 5 لوبغاړو په سوځیدو سره افغانستان ته د 146 منډو هدف وټاک.
اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږ وی پاڼه کې مونډلې شي، پاتې ده ازادي رادیو ډاٹ کام. که چیرته د ازادي رادیو په خبرونو نظر لرئ او یا مو په سیمه کې کومه پیښه شوی، کولای شي زموږ پیغام ثبتونکو ماشين ته خپل نظر پرېږدئ. دغه ماشين شمیره ده 00422114 1300. وړاندې درته امنیت او سالم چاپېریال او ژوند په شیبو کې پروګرامونه لرو، خو اوس په همدې شمېره ستاسو یو شمېر پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو:
زه یو معلول کاکم د هلمند ولایت د ناری سراج د ولسوالۍ نزانګر ته ویلی دی. سم شهید ملکي شهید لرم او خپله معلول یم. وروره موږ خو هغه مخکې دولت تو هغه موږ ته پیسې راستولي وي، دغه امتیازات چې موږ ته راکوي دغه یې راته راستولي وي. د هلمند ولایت توزیع یې شروع وه، څه خلکو واخیستل یې، د څه خلکو د پاته وې، حتی چې زموږ لستونه یې نیولي وه، ولایت یې امضا کړي وه، مسکوپیات ته تللي وه. د مسکوپیات څخه وروره په کټ باندې غوښتل چې واجزي بانک ته واوړي، موږ ته دا پیسې راکړول شي. اوس هغه زموږ روپۍ نه ده راکړې، هېڅ معلومات یې نهشته. موږ ته دغه معلومات ماتې و چې دغه زموږ راکړې روپۍ چې دوی مفسده اداره بولي، هغه مفسده ادارې راکړې وې. اوس په دا مصلحه اداره کې زموږ د پیسو پاته ورکه شوې زره کې نه معلومېږي، نه چور سوی دی، نه چا وړي دي، نه بل شی شوي، نه بل شی. وروره موږ ډوډۍ نه لرو، موږ کوچني کوچني بچیان دي، وزې بغارې وي. موږ څه وکړو؟ چېرې ولاړ شو؟ هغه زموږ راغلي روپۍ چې موږ ته راغلي وې، دغه خو دې راکړي. بیا وروسته که دوی موږ ته شی راکوئ که نه راکوئ، هغه د دوی تار دی. فقط دغه مې پیغام دی. والسلام ورحمت الله وبرکاتهو.
بلې رحمت الله کټوازه دې کټوازه په تماس سوایم. ای موږ مایبین یو در بدر یو، ماشونم کابل بنګ او میوند بنګ کې دي. اسلامي امارات چې ډېر خوشحاله یم چې افغاني پاسپورټونه وچلول. دا اقتصادي ویزي او باید چې دوی دغه پاسپورټو پیسو چې موږ مایبینو ته معاش راکړي. مایبین نه څوک کار ورکوي، در بدر خلک دي. ازادي راډیو نه ډېر مننه.
زه عبدالحمید د عراق څخه په تماس کې یم او د کندهار څخه را ماجر شوی یم. په یو شم ایوب په حکومت کې او د خدای شهندر مقبول دی په خارونو کې خاص چې موږ په غم وخت موږ په شهر نه راکوم. موږ به ته باندې زه پر عراق کندهار ته ځم. په عراق په شهر کې پراته د کندهار را ماجر شوی یم. واړه چې به ته لاس په خپل ولایت ته څنګه دم نه لرو او د لارې کرایم نه لرو. زه څه کولای شم؟ لاس او کندهار ته نه پوهېږم څه وکړم. او بل هم زه د حکومت مې وستم یم او د نور معاشونه مثلا خو را کول. مثلا اوس د حکومت لاره د طالبان اوس ما ته معاش نه راکوي، نه پوهېږم څه چم وکړم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
ګرانو دوستانو سلامونه می اومنی. ماشومان هڅوک دی چې د ژوند له ناخوالو سره په سختۍ عادت اخلي. دوی په دې نه پوهیږي چې انسان باید له خوږو سره ترخی هم تجربه کړي. دا چې کله ناکله په کورنیو او هیواد کې حالت بدلیږي نو دوی په سختۍ سازش ورسره کوي. نن په همدې کله خبرې کوو له موږ سره میلما د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست دی. نوموړی په پیل کې د ماشوم د خصلتونو په اړه خبرې کوي.
ماشومان د ټولنې یو عظیمه برخه ده، د تداوم لړۍ ده. دغه ماشومان چې سبا ته ځوانان کیږي او دغه د خپل کورنۍ د ټولنې او حتی د خپل هیواد د مسؤلیت چارې دي تر سپارل کیږي، نو په هر حالاتو کې والدین، مور، پلار د ماشومانو تعلیم ته، تربیه ته، د هغوی روزنې ته تر ټولو مهمه ده چې د هغوی رواني رفتار کرده تا توجه وکی. و در غوصانی علاق که چه مشتاسی بینو کسان چه دیره تکیه پر ماشونو بندی و طبعا در دیسر ماشوم هم زپل کیجی کل چه ماشنی در ماشوم غرطیاوی حتی یو اندازه پیسی چه ماشوم در خپل شوانزی تا دی یا مدرسی تا دی در زانه سرهوی پا مور پلار بندی آقا هم نجوری جی. نو پا در حسی علاق که تاسی هیچ کل در احساس تاسی ماشومان تا مور کوی چه پلار مو ماش نلری یا در وستپار پیسی نسته، چه در هر اکوی خو یو اندازه دوی تور کوی چه تر چو دوی پا دغه بندی پور نسی چه پیسی نسته او در یو دول روانی شکنجا دوی تور کی.
تاسو خپل دشپگو بچو پلاری است، درته وای چې د حالاتو بدلون چې کله راغی خپل بچو ته مو څه ویل؟
کله چې د حالاتو بدلون رالی موږ د دوی سره دا کار وکی چې دا اوس هم ورسره کوم چې سیاسي نظامونه چې دي دا ځي او راځي. یوازې دغه زموږ د ژوند په دوران کې درې څلور نظامونه تللي دي او راغلي دي، او خپله د ټولنیز ژوند، کورنۍ ژوند دا په خپل پر ځای باندې موږ به خپل هغه بنیادونه کوم اساسات چې دي هغو ته به توجه کوو، لکه خپله د ماشومانو او خپله د کورنۍ د صحت و روغتیا ته پاملرنه، دغسې تر څنګ د دوی تعلیم ته پاملرنه چې موږ څنګه کولی شو چې د مختلفو کورسونو د ښوونځیو یې پر خپل وخت باندې ورسوو، او تر څنګ یې د دوی تربیه ته پاملرنه، د دوی تعلیم ته پاملرنه. په عین زمان کې دوی د ټولنې سه هم باید راونه ګرځي چې دوی په کور کې کولب سي. یو تعداد کسان سته زموږ په ګاونډ کې چې هغوی د خپل اولادونه بیخي ځینې دی د کوره بهر نه پرېږدي، د دروازې بیخي کور کولپ دي، او ځینې بیا داسې دي چې ټوله ورځ په یله کړي دي، په کوڅو کې خوشې کړي دي، یو ماښام بل ماښام یا غرمه یا ډوډۍ وخت راځي کور ته. نو په ټولو دغه حالاتو کې د دې یو تعادل په کار، یو بیلانس په کار دی د دوی د تربیې. نو د باندې به هم باسي، پارک ته به هم باسي، او کله به بازار ته، شار ته، چې دوی د ښاري ژوند ډول وویني. او دغه سي زغپل اور سره ماځګر وزمه د ورځې یو ځل یا دوه ځله په کوڅه کې دوی څارمه. په دغه حالات کې موږ کوشش کوو چې ډېر د دوی خیال وساتو تر څو دوی رواني شکنجه نه سي، دوی په دې پوه نه سي چې زغپل دغه مې دایمي درېمه میاشت ماش منري اخیستې، هغه څه چې موږ لرلې هغه مو سره دی پر خلاصې دودي. او د دې سره تر څنګ تاسو مله په دې ټولنه کې د قرض باورونه هم خراب سوي دي، هغه هم نو مجبور دی کار شروع کړي. د دې سره تر څنګ نو هیله لرو چې دغه زموږ علمي او اکاډمیک کارونه دغه تر څنګ شروع شي، او په ډېر موږ هم نو که په کټ مشتر ته ډوډۍ را ورسیږي هم پر هغه قناعت کو تر څو د تر څنګ د خپل اولاد تعلیم، تربیه په هیوادنی اسلامي مینا او په خپل کلتوري او فرهنګي مینا باندې دوی وروزو.
بله استاد، لکه تاسو چې ویل افغانستان کې شرایط په یو ډول نه دي، کله پیسې ډېرې پیدا کیږي، کله هم بیا کمی، کله هم هیڅ نه وي. نو هغه وخت چې امکانات زیاتی واضح خبره ده چې ماشومان ته به ډیر څه اخلي، ښه څه به اخلي، کله چې حالات خرابیږي نسی کولای، ماشوم د مصر په څیر نسی درک کولای چې اوس څه نسته. دغه کرتوایه څنګه قناعت ورکوي؟
ولاد ځینې داسې ستاسو دغه ورته وایي چې په دغه ژوند کې لوړې ژورې ستاسو کله به معاش لږي کله به ډیری کله به د شتمنۍ کمیږي کله به لږیږي کله به په اوسط حالت کې نو په هر حالت کې سړی هغه خپل ژوند دغه خپل درآمد او د خپل شتمنۍ سره جوړي بیا داسې یو ډول کار ورسره کوي چې دوی ته مقنع جواب هم سي او په عین زبان کې پر دوی باندې داسې رواني تاثیر مونږ کې چې ولاړ دي پلار مو ماش نه دی اخیستی او یا بل داسې عاید هم نه لري دا به نو سره کم کوو چې زموږ اړتیاوې ضرورتونه پوره سي نو په ټوله کې هم دغسې یو تسکین ورته ورکوو چې داسې حالتونه راځي ځکه دا ژوند داسې دی چې اول خو د افغانستان ژوند چې دی دا د نور هیوادونو د ژوند سره توپیر ځکه لري چې دلته ډېر ژر ژر سیاسي حالات تغییرېږي او داسې چې د بنیاد څخه تغییر سي اوس په نورو هیوادونو کې موږ وینو انتخابات کېږي یو ګوند ګټي بلې بایلي خو هغه بنسټونو اساسات او بنیادونه پر خپل ځای دلته ستونزه دا ده چې هغه بنیادونه هم ورسره تغییر کوي د بنیادونو د تغییر سره ځپل کیږي کسان د ټولنې بیا هغه کسان چې هغه په علمي اکاډمیکي تعلیمي اداري ارګانو کې بوخت دي او تبان چې یو واک چې بل راځي نو دا ورسره ځپل کیږي نو په دغه ټولو ستونزو ته په کتلو سره موږ کوشش کوو چې هم ځان ته تسکین کو خپل هوټ ونه بایلو ام د کورنۍ د غړو سره او هم خپل د نور خپلوان سره په دې راپی تکار وکړو ترڅو خپل روحیاونه بایلو ځان مضبوط ټینګ او تکړه وشو
په ځینې کورنیو کې بیا چې کله اقتصادي مشکلات راځي نو مشران په وړو باندې پقاریږي وی خبرې ته نه پریږدي اته کله ناکله ورته وایي چې په ما څال دوت څه وایي حتی غدوی وهي
ولا تا خو غلطه ده اصلا په دغه سیالاتو کې و درانه هم ده د دې ځان کابو کول درانه خبره هم ده خو سړی باید پر ځان باندې فشار راولي او خدای خپل عادت وګرځي ترڅو خپل ځان کابو کې خپل ځان کنټرول کې لکه مخکې چې مویل ماشومان ته د روحیه ورنه کې چې کړکیچ په ټولنه کې زیات دی کورنۍ کې زیات دی که څه هم ارواپوهان وایي که تاسو د دې لپاره یو کاذبه صحنه یا مصنوعي صحنه هم رابنځته کی ترڅو دوی په پیاوړي وشایست لا هم په دې کې تاسو نه هانس کیږي یا نه ګناکار کیږي یا ډیره بده به نه وي ترڅو د دوی سره سازش وکړي دا سازش سره وکړي چې دوی ته ترڅو دغه د ځپلو روحیه انتقال نشي او دوی پیاوړي د توجه خپل راتلونکي ته خپل درسونه ته نور خواو ته توجه وانوړي
تاسو غواړئ چې دا ول یو فضا باید ماشومانو ته رامنځ د سپل وړه ساته خیم دی حکومت په ساته خیم ترڅو چې افغان ماشومان ونه ځپلی شي
خو دغه د نن د پرون ماشومان و د نن رهبران دي د نن ماشومان به دا به د سبا رهبران جوړیږي کله چې یو ماشوم په لوړه روحیه باندې روزل کیږي دغه سره کار کیږي په لوړ تعلیم باندې روزل کیږي هغه ته لوړ په هاور کو کیږي لوړ فکر کو کیږي هغه ته سالم فکر کول کیږي سالم صحت ته توجه کیږي روغتیا ته توجه کیږي دغه فکر ته توجه کیږي نو کچیر موږ دغه سی لایبونو ل ناروغیو ل نیمګړتیاو څخه پاک یو ماشوم مجوزو د خپل سبا رهبر دی د سالم فکر کولای شي سبا ته د خپل هوا د لپاره د خپل کورنۍ د لپاره د خپل ټولنې لپاره او حتی د خپل ځان په خیر دی تبه مېدلای شي او کې دغه اړخونو ته توجه وکړو اول به د خپل درون کې د ځان سره په جنگ اختی په کور کې په جنگ جنجال اختی په ټولنه کې بختی حتی ک د هوا د زعامت ترادانګي او یا مشرۍ ترادانګي یا په یو برخه کې مسؤلیت ورسپارل کیږي په هغه کې بم د فکر کې چختای دغه تنو بیا یو انساني بحران وای هله د سې ونس
ډیر ځته مننه استاد تاسو باندې وسی
مننه تاسو
درنو دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه فرضای کی چی است الله ممال او ملګری
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورکړي.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغشب شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری به کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا پوهیږئ چې مالو چیا پمبا د لومړي ځل لپاره چیرې او څه ډول رامنځته شو؟
پمبا درې زره کاله مخکې له میلاد څخه د پخواني هند په غربي برخه کې د سین د غاړې څخه لاسته راغلی. د اقتصادي اهمیت له امله ورته سپینه تیلا هم ویل کیږي.
د پومبې کارول څومره عام دي؟
د لویانو کوچنیانو کالیو جامې دنده سراخ ټکور کاغذ پټو یا پوړنی خولی رخچینی همداسې تلتاکو برستن جوړتوای کورپچای نالۍ توشکې جرابې پړې ورسۍ چوکۍ کپچونه و دا ټوله د پومبې څخه جوړیږي.
د افغاني مالوچو پاکل خلک څوي
کوم برستنو کې د وطني پومبین څخه استفاده شوی ډېر ګرمي وي په ژمي کې ډېر خوي نرمي وي.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د مالوچو یا پومبې لرغونتوب ته تم کیګو د ارزښت په اړه معلومات درکو او د وطني پنبه پاکل د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. لازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، لا مالوچو یا پنبه څخه چې د سپینو زر په نوم هم یادیږي، توشکې، پشتۍ، کوچونه، برستنې او داسې نور شیان جوړیږي. دا چې پخته نرمه او سوچه ده، نو تر ټولو مهمه کارونه بیا په روغتیایی برخه کې هم کیږي. د پیچکاری ځای ور باندې ټکوریږي، د بدن لمات غړي څخه تاویږي او د ته ورته نوره استفاده ورنه کیږي. دا چې مالوچ د لومړي ځل لپاره څه وخت رامنځته شول، علمي نوم یې څه دی او په کومو هیوادونو کې ډیر کرل کیږي، په لندن کې لمیشت افغان څیړونکي محمد خان څخه مو پوښتلې دي.
پنبا یا مالوچ چې یو کرنیز محصول دی، علمي نوم یې غازی پیم دی او د مالواسي او مالو کورنۍ پورې اړه لري. پنبا معمولا تود یا ګرم چاپیریال سره توافق لري. درې زره کاله مخکې له میلاد څخه د پخواني هند په غربي برخه کې د سین د غاړې څخه لاسته راغلی. د اقتصادي اهمیت له امله ورته سپینه تیلا هم ویل کیږي. اټکل کیږي چې هر کال په ټوله نړۍ کې 15 میلیونه ټنه پومبا یا مالوچ تولیدیږي. همدا مهال هند د نړۍ تر ټولو زیات تولیدونکی هیواد چې تر 6 میلیونه ټنو زیات پومبا یا مالوچ تولیدوي. له هند څخه وروسته د چین او امریکا د پمبې او یا مالوچو تولیدونکو هیوادونو په دوهم او دریم قطار کې راځي. د افغانستان د کرهنې وزارت د معلوماتو په اساس سږ کال یوازې د هیواد په څلورو ولایتونو کې هلمند، کندوز، بلخ او هرات کې 350,000 ټنه پومبا یا مالوچ تولید شوي. له یادو ولایتونو څخه یوازې د بلخ په ولایت کې 19,000 او 600 هکتار ځمکه باندې پومبا کرل شوی وه چې 15,000 ټنه مالوچ ترې تولید شوي.
د مالوچو یا پنبه د تولید په باب او دا چې کوم شیان ورنه جوړیږي، د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست نور معلومات راکوي.
پمبا اریایي مخینه لري سرګند اول پاوستا کې د دې نامه ترک نه معلومیږي، خو په سانسکریټ متونو کې د ټول او پیچو په نامه باندې د دې پمبې لپاره نومونه اخیستل شوی دي. البته د هندو سند په حوزه کې 900 قبل الميلاد یا نن 4000 کال په خوا هم د اسټوټی پی د سوی دي چې هغه د پمبې بل سوی دي. خو په سرګند اول په افغانستان کې د اسلامي دورې کې د پمبې د استعمال سره کونه لیدل کیږي. حدود العالم په 323 هجری کې شاوخوا کاږي چې په مرو او عراق کې د پمبې کښت رواج او پمبه کرل کېدل. همداسې په 14 میلادي پیړۍ کې مارکو پولو په افغانستان کې د پمبې یادونه کوي. د تورته په 19 پیړۍ کې د هند شرکی کمپنۍ د افغانستان پمبه وړله. د هند افغانستان پمبه اروپا ته صادروله. په نړۍ کې په ټول کې ګرم سیلو او نیمه ګرم سیلو سیمو کې پمبه کرل کیږي، لکه په افریقا کې، همداسې په هند او چین او دغو سیمو کې. تر ټولو ډیر تولیدونکي هیواد په نړۍ کې هغه هند دی، هند او چین دی، چې هند شاوخوا 5 میلیونه ټنه د کال پمبه تولیدي. په ټوله نړۍ کې په اوسط ډول ویل کیږي چې 25 میلیونه ټنه پمبه تولیدیږي. په ټوله کې د پمبې څخه ډیر استفاده کیږي. په نړۍ کې د لویانو، کوچنیانو، کالیو، جامې، دمداسې، راخت، ټوکر، کاغذ، پټو یا چادر، پوړنی، خولې، رخچینی، همداسې تلتاکو، برستن، جوتوای، کورپچا یا نالی، توشکی، جرابی، انګیاوی، زرپرینی، داسې ځانوچونی او لاسوچونی، پړی، ورسی، چوکۍ، کپچونه او د ماشین تارونه، مزی، دا ټول د پمبې څخه جوړیږي. دا د ول ورته چې په نړۍ کې اوس مصنوعي پمبه هم راوتلې دي یا جوړ شوې دي، خو هغه ارزښت چې کیفیت چې طبیعي پمبه لري، مصنوعي پمبه یې کله هم نسي لرلی.
د وطني مالوچو د ارزښت په اړه محمد زمان چې په کلی کې پمبه کری وایي چې له هر پلوه د پوره اهمیت وړ ده.
مثلا موږ په کورونو کې د وطني پمبې نه چې موږ په خپل پټو کې کرو، تنه توشکی جوړو، بلستنې تنه جوړو، امدارنګ بنیانونه تنه جوړو، په ډیرو شایانو کې استعمالیږي. خو د وطني پمبې کیفیت د دې بازاري پمبونو چې د خارج ناراضي ان ډیر لوړ ده، ځکه چې په کم بلستنو کې د وطني پمبې څخه استفاده شوی، ډېرې ګرمي وي په ژمي کې، ډېرې خوي نرمي وي، نو په اوس وختونو کې ان کاری ګم ډیر او کرل کې ګم ډیر، ځکه چې نتیجه یې خدا.
مالوچیا پمبا سره لدی چې د انساني ژوند ډېرې اړتیاوې پوره کوي، په پټیو کې هم د اصل پر وخت خکول منظره جوړ کړی وي. بیا محمد زمان چې هر کال پمبکری وای چې د مالوچو د ټولولو پر وخت ډیرو مېرمنو ته هم د کار زمينه برابرېږي.
طریقې په دې ډول چې یو ورځ مخ کې یا دو ورځې مخ کې په وبو کې تخم اچول کیږي، نرمیږي، بیا د هغه څخه وروسته د وبون راوباسي د تنور په ایره کې یا د نغری چې هغه ایره کې چې لرګې پکې سوځیدل نور دا غیره کې لړی پاغه کې شو لړی به دانه دانه کېږي، جدا کېږي، چې جدا جدا شي په پټی کې کری اول ورته وار پټې اړول کېږي، دا غې نرسته به پکې بعد پمبې تخم شیندل کېږي، په پمبې د تخم د شیندل کې د نرسته به اړول کېږي، دا غې د پاسه به واری یعنی مالکیږي. مالکی دوه نرسته تقریبا 4 یا 5 میاشتې ورسته حاصل ترسيږي. هم دلته پکلو یا باندو کې چې د اندازې 3-4 نفر زنانه چې هغه په مزدوري راټولې، یعنی اور چې هفته کې راټول شي 3-4 ورځې وروسته به سپینېږي، به راټولول کیږي، چې خط خومي شپږواري و اته واري راټولول کیږي، او چې کمزورې تخمي نو هغه به کمی 15 شپږواري.
اصل وطني مالوچ په توشکو او پښټیو کې تر ډیره وخت پورې ځان نکله کوي. په اکثره سیمو کې بیا کله چې څوک واده کوي یا هم لومړی ماشوم نړۍ ته راځي، د میرمنې د پلار کور ناوي او یا هم نوی پیدا شوی ماشوم ته له وطني پختې څخه بستر جوړوي. د لغمان اوسیدونکو شاګل وای چې دوی ته دا دود له نیکونو څخه په میراث ورپاتې دی.
د وطني پختې نظمنګ په سیمه کې دغه توشکونه جوړوي، بسترې جوړوي، زیات شیان جوړوي. دا ناوې چې دا چې واده شي وطني پختې نه بسترې ورته جوړوي، او بیا چې ماشوم پیدا شي بیا ورته د پلار کوري وطني پختې نه بسترې ورته جوړوي.
په بازار کې درې ډوله وطني مالوچ پیدا کیږي چې قیمتونه یې 1500 وسوه او 1500 تر رسیدي. دا ژوند په شی بو کې خبرونه د افغاني تولیداتو د ودی په هیله مو په الله سپورو. د خدای په امان.
Oh, توائی چی خواد دیوی دل شاد دیوی پڑنگ دیوی